یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوی. د کرونا له چټک خپراوي سربېره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د وقایې یا د جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایی که ده مخکخو خزو پروگرام لرو.
دا دنده زمان ده طول دنده ندیره متفاوت هوا. اغا پا دوی مانا چه دا دیره سنو منه دنده و ده مابانستان ده طول نفوس ترگه تا تلیه.
تر هر زمخ که خبرونه لعصمت ساروانه رو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولې او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمی خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر دولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي آسیا لپاره د دې لندن میشتي سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږ تر لږه 24 ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې درون تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پکتیا کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د بیانخیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ییز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن وایي د نښتې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د مومند په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصاد انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو 4 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دو غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په خپله غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملېدو په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیې، اروپایي اتحادیه او امریکا سره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې په اتومي موافقه کې یې کړي، دې موافقې ته بېرته ستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتمی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي، ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دوو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینې مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2,200,000,000 مرستندوی ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. اغلی سکاټ چې د نړۍ تر ټولو شتمنه ښځه ده، د ټولنیزو شبکو له لارې د دغه خبر د اعلانولو تر څنګ ویلي دا پیسې چې دې بخښلې د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکاټ تر دې وړاندې په 2020 کې د خپلو شتمنیو 6,000,000,000 د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلي وو. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني 6,000,000,000 ته رسیږي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوي. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یوه کامیابه هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاسته لوېدلې. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته شاوخوا شلو کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبله وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته لیږل شوي وو، او له زیاتې جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت پخوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوی زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړې زده کړې کړې وي او ارکان حرب او تازه په کمانډو پوځیانو کې دنده ترسره کړې وه. ذبیح الله مجاهد هم رسنۍ ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. هغوی یو ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي، په ویډیو کې لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې سوره وړاندې طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په جنوب ولسوالۍ باندې تهاجمي عملیات وکړل چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیوله، خو ولې مشپه له سختې جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاسته ولوېدله. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
ما مننه کوم. و موریدل چې په فاریاب کې ل شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې که څه هم افغان چارواکو تر اوسه پر دوی رسمان د دوی د وژنې تایید نه دی کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ده زوی او ګڼو ملګرو یې د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپله وینه تویه کړه، او د ویل چې د دوی لاره به دوام لري. سهراب عظیمی ډګرمن او په امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړې وه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفریح پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والي باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې دی. د عامه روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ازایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایې یادی جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي، او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعت کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وضع شوي دي، د دې نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي، هم په مرکز هم ولایتو کې. او د استرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د ودونو، د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمېره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمېرو له مخې د دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,05,110 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,342 مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما، د زړه ناروغیو متخصص، کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د ستراتیژیکو مطالعات انسټیټیوټ پی وی تازه څیړنې کې موندلې چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای د اوږدې مودې راهیسې د 250 سوداګرو سوداګریز توکي په چین کې د ویزو نشتون لامل باندې او تر اوسه د ستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرسیال یونس مومن نن ازاد رادیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلې او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د ستونزو په اړه خبرې شوې. خغلی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو له امله سوداګر له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د ستونزې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هیواد سوداګریز قونسل سره خبرې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو آنلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسؤلینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون ترسره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کرونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ناصر رادیو ته وویل چې د رومیانو د غستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني 50 پوله، یو یورو 94 افغاني 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 دیش پوله، زر هندی روپی 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی روپی 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانه خسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړه د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوي، یو لړ موافقه وشوي، ګیلي وشوي او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصيل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لږ کېده ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او ویې ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یوه بل د درد تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده، او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کیدل هم شامل دی. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا ازادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنی شي.
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول. د رسمی شمیرو له مخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدې په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د دا شان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغې کمیټې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
در صورت باز هم تدابیر رعایت نکردند،
په هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېرې جریمې وضع کړي، او د جمهوري ریاست مقام ته هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایی اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2340 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاشا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعت کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکی باید
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نکړي فعالیتونه به ودرول شي. په دې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خکلی او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوي شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالی له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلانه زرغونه د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندۍ بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړی چې نور ته لاس غزولو خلاص او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټوالی لستون سره مخامخ کړي ده. دا یواز زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلې شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې شته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار عمومي. حاجره له همدې ډلې ده. وایي په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي هڅې پیل کړي چې د ښځو په لاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټور وي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي، دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې مونږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظالزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. شیخ د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لگا یو کال رہے تھے تقریباً سے بودھ جم پاس سمن کر ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام ہی لڑا کئی چترا تماشا کی گئی ہم نے کی گئی دولت نے مختن ادا سپری اڑا منگ تھا سیناوای را کې منطق راځي د درې لسوالې ته موږ په دې منطق سره مشاټ اجرا کړ او پاتې نولس لسوالې ته موږ ورکړ یا نه ورکړ یو هم لونګ سره ریاست مقام ولایت مقام همدغه چې مشرانو جرګې دغه ټول ارګانونو په تماس کې دي مکتوبونه لرو دوی ویل چې بسونه راشي تاسو موږ په رسمي چوکاټ کې ځان سره نیسو تاسو موږ سره رسمي ښوونکي چونکې تاسو درې کاله څلور کاله تجربه لرئ پوه چې دغه بسونه راغلي دي د ریاست مقام نه ولایت مقام نه همدغسې وزارت مقام نه ګډون را راسي ریاست جمهوري رسېدلي دي هیله کوم چې دوی ته دوی انعکاس ورکړي او د دې په اړه رئیس جمهوري یو تخمیني فرمان صادر کړي یا دغه ورځونه چې دوی یو مسلمان سره هماهنګي وکړي چې دا خون موږ د رسمیت لپاره عملي جنبه ورکړو یو سلام په احترام
مکتب جوړشي مشته دته مکتب نشته موږ زابل د ولایت څخه دی لږ دښتې خواته پراته وي نو دلته مکتب نور دپاره نشته باید مکتب جوړ